د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گران اردن کو السلام علیکم دا دو وائس آف امریکا ڈی وا ریڈیو دے نند اتوار ورځ کال دو درا یو وشتم د مارچ د میاشتې سر له سمانه ټدا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې د یو شبا روز دننه د 2000 سبنه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 کسان د دې د لاسه مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 13,015 ته رسیدلې. پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې ډله پښتون تحفظ موومنټ وای د تحریک مشر منظور پښتین په ګاډي باندې د خیبر پښتونخوا په مانسیرا کې ډزې شوې. نړیوال بینک وای د پاکستان خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر ویب پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم، صحت او قدرتي وسیلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د یو شوارو دننه د 2,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوې دي او 2 کسان د ملک په لابلو برخو کې د دې د لاسه مړ شوې دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه تر اوسه پورې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 13,015 ته رسیدلې ده. د کورونا د ناروغانو شمیره کې په تیزۍ سره د زیاتوالي له کبله د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې یو ځل بیا په ټیټه کچه باندې کاروبارونه بند کړل شوي دي. د پاکستان د قومي اسمبلی ټولې سرګرمۍ هم په سمدستي توګه باندې ځنډولې شوې او د قومي اسمبلی ټول دفترونه د 14 مارچ پورې تړلې شوې دي. تیر ورځ د پاکستان د ترقی او منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر ویلو په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه څپه روانه ده چې پکې د برتانیې نه راغلي د کورونا وایرس په ملک کې په تیزۍ سره خپرېږي او د مړینو شمیره یې هم سبا ده. پاکستان کې د کورونا شمیرې په داسې حال کې سبا کیږي چې په ملک کې چارواکو ویلي طبي عملې ته د کورونا وایرس ویکسین لګولې شوي او د تیرو 100 ورځو راهیسې د 16 کالونو زیات عمر کسانو ته د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین لګول شروع کړی شوی دی. پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې ډله پښتون تحفظ موومنټ وای د تحریک مشر منظور پښتین په ګاډي باندې د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې ډزې شوي. په ټولنیزو رسنیو د پی ټی ایم ګڼو فعالانو په منظور پښتین چې برید په سختو ټکو کې غندنه کړې او دا یې په سپینه جامه کې د ریاستي ادارو د خلکو کار بللې. منظور پښتین ویلي د تیرو 2 په وخت په هغه باندې دا 15مه حمله ده چې د نوموړي په وینا د ریاستي خلکو لخوا په ده باندې کیږي، خو هغه زیاته کړې چې پی ټی ایم باید داسې ناوړه کارونو سره د پښتنو د ژوند او حقونو لپاره د خپلې سوله ییزې مبارزې نه لاس وانخلي. وی او ای دوه سره خبرو کې منظور پښتین ویلي هغه د عثمان کاکړ او خپل نور ملګرو سره یو ځای د مانسیحې بټګرام سیمه کې زنو فاتحو او د خادیو مبارکو ته تللي وو چې د راستنېدو په وخت د مانسیحې انټرچینج سره د هغوی لاره ونیولې شوه. نوموړي ویلي دغه خلکو په نیمه شپه کې اول هغوی ته سړک بند کړو، بیا یې ورته کنځل شروع کړل او وروسته یې په هغوی ډزې وکړې. په سوشل میډیا ځینې خلکو دا وکړې چې سیمه ییزو خلکو د منظور پښتین د ګاډي مخې ته احتجاجي نارې وهلي، خو د منظور پښتین ملګرو په هغوی ډزې کړې. نړیوال بینک وایي د پاکستان خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر ویب پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم، صحت او قدرتي وسایلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي. د نړیوال بینک لخوا په یو نوې څېړنه کې ویل شوي ځایي خلک وایي ټویټر ویب پاڼې د اعلی چارواکو بنیادي مسلو ته پام راګرځولو ګټوره ذریعه ده، خو اوس هم ډېرې علاقې داسې دي چېرته چې د انټرنیټ اسانۍ نشته. د ورلد بینک په رپورټ کې ویل شوي چې په قبایلي ضلعو کې د ټویټر استعمالوونکو پوره شمېره نه ده معلومه کړې، خو چې د کومو خلکو د ټویټر نه معلومات راغونډ کړي په هغې کې ډېر بحث د تعلیم، صحت او وسایلو سره تړلو مسلو باندې شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وای حکومت د روس ماسکو ښار او د ترکی استنبول ښار کې د افغان روغې جوړې کېدونکو غونډو لپاره د پلاوي لیږلو تیاری کوي. حمدالله محب ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي روغې جوړې عالي شورا په دې کار کوي چې د بهرنیو هیوادونو او طالب استازو په دغو ناستو کې په کومه کچه چارواکي برخه واخلي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ته مخودلی چې د ترکی غونډه به په افغانستان کې د سیاسي هواری لپاره مثبته تمام شي. حنیف اتمر دغه خبرې اترې نن د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشولو سره د ټلیفون د لارې خبرو اترو کې کړي. حنیف اتمر ته مخودلی چې د ترکی غونډه به د ډزبندۍ ټینګولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم د دغه جنگ ځپلي ملک یو سیاسي حل راوستو اړخته مثبت ګام وي. د ترکی سرکاري خبري ادارې اناډولو د چاوشولو په حواله سره ویلي چې دا غونډه به قطر کې د افغان سولې عمل متبادل نه وي، بلکې دا به د هغې په مرسته کې وي. نوموړي ویلي د قطر سره په همکارۍ به دغه عمل مخ په وړاندې بوزي. د خبریالانو نړیوال تنظیم آی ایف جی وایي چې تیر کال په ټوله دنیا کې 15 خبریالان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ دویم غټ خطرناک ملک پاتې شوی دی. د خبریالانو نړیوال تنظیم په خپل کلیز رپورټ کې ویلي تیر کال په مکسیکو کې تر ټولو زیات 14 او په افغانستان کې 10 خبریالان وژل شوي دي. په رپورټ کې ویلي شوي چې په 14 ملکونو کې 14 خبریالان تیر کال د خپلو ذمہوارو تر سره کولو په وخت په هدفي حمله په میچاودنو او ډزو کې وژل شوی دی. رپورت ښایي چې د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې 19 زیات خبریالان وژل شوی دی.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې د یو شوارو دننه د 2,600 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 کسان د ملک په بیلابیلو برخو کې د دې د لاس حمله شوي دي. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه تر اوسه پورې په کورونا وایرس د ملو شو کسانو شمیره 15,500 ته رسیدلې ده. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال اشد حسین راکبی.
پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 6.5% ته رسیدلې ده. په تیر یو شواروس کې د نورو کسانو په دې ناروغي د اخته کېدو وروسته د وبا له کبله د مړو تنانو ټوله شمیره 15,500 ته رسیدلې ده او په مجموعي ډول د کیسونو شمیره هم د 6,500 نه اوخته ده. اخواسی ول ایویشن اتارټي پاکستان ته د بهر هیوادونو څخه پراتلونکو پروازونو هم د مارچ د 13 نیټه پورې بندیز لګولی. مطبوعات وایي چې د برتانیې څخه راغلي د کورونا وایرس نوې ډول په پنجاب کې په تیزی سره خوريږي او صوبایي حکومت د لاهور په 14، د ګجرات په 19 او د پنډي په 10 علاقو کې بندیز نافذ کړي دي. په اسلام آباد کې هم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ماسک پنه اچولو د جرمانو اعلان شوی دی. همدارنګه د کورونا وایرس د خپرېدو لکبله په قامي اسمبلی کې هم ټوله هلې ځلې په جزوی ډول ځندول شوې دي او د قامي اسمبلی د سیکریټریټ د انتظامی څنګه لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د کورونا وایرس د ممکنه خورون د مخنیوي لپاره د قامي اسمبلی د سیکریټریټ دفترونه تر 2 پورې د بندولو پریکړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت ډایریکټر ډاکټر اکرام الله خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي دا وخت په هیواد کې د کورونا وایرس درېمه چپه روانه ده.
په بيماري زیات شو لکه زموږ دا چې کوم د پوزېټیویټي انډیکس 2-3 کې بچلې دوه هغه شي ته ورسېدو بازي بازي خبرونو کې هغه د 10-12 نن موچته نه بیا مجبورن مدغه ژوند کې لاک ډاون سپکاري هغه ژوند بندور وایي سکولونو ته دوا په شفي ورته د موسمه بهار دغه شادي حالو باندې هم پابندي ولګي نور افیسز باندې سټاف کمول لغه چې څومره
پاکستان کې د کورونا وایرس ضد د ویکسینو ورکولو پیل د فروری په میاشت کې هغه مهال شوی و چې کله چین د ساینوفارم ویکسین 15,000,000 خوراکونه پاکستان ته ورکړل. دغه ویکسین د صحت څانګې ورکرانو ته لګولی شوی دی. همداراز د مارچ په میاشت کې پاکستان اعلان کړی و چې هغه به د 10 مارچ څخه د 18 کالو د عمر نه زیات تنانو ته د ویکسینو لګولو لړۍ پیل کوي او مرکزي وزیر فیصل سلطان وایي چې تر اوسه پورې په جمعی ډول د 3,00,000 نه زیات د پوخ عمر تنانو ته د استرازینیکا او ساينوفارم ویکسین لګولې شوې دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګران اوردونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی وای ریډیو د یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وګی. پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې ډله پښتون تحفظ موومنت وای د تحریک مشر منظور پښتین په گاډی باندې د خبر پښتونخوا په مانسهرا سیمه کې دزې شوې. په ټولنیزو رسنیو د پی ټی ایم غنو فعالانو په منظور پښتین شبي برید په سخت ټکو کې غندنه کړې او دای په سپینه جامه کې د ریاستی ادارو د خلکو کار بلل دي. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
تیر شپه د خیبر پښتونخوا منسیری سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او نورو ملګرو په گاډي د برید وروسته نن د وایس اف امریکا د وسره د خبرو په محل منظور پښتین ویلي داسې ناوړه بریدونه دوی د خپل سولې ایزي مبارزې نه نشي ودرولې. د دغه پیخه د جزئیاتو شریکولو په محل منظور پښتین زیاته کړې په 13-2 اونیو کې د پنځم ځل دی چې د ریاستی ادارې خلکو لخوا په داسې بریدونه کیږي او دا تازه بریدی په سپینه جامه کې د ریاستی ادارو د مامورینو کار بللې.
پرون مونږه په بټاګرام ته دلی واپس چې را روان وو، زه وو عثمان کاکړ وو، حاجی سمد وو، نور ملګری وو، په لار کې د منصره باندې په موټر وی د کنه دلته و جوړ ده. په دې باندې چې کومه ټول پلازا ده، د دې ټول پلازې چې څومره یعنی کار قبول کی وی د غیره بسلی وو، ته ان ال سی چې کومه ده، ان ال سی افیس کې چې کوم خلک وو غیره بسلی وو، نو هغه دوی په یو لول باندې را بسلی وو. اول دوی زمون گاډي اول نه دوی د چا یعنی دوی په ټریس کړای وکړه، نو څنګه ورتللو دوی هغه وک اول یې روډ بند ک بیا کنځلې د خور مور شروع کړلې. نو بیا یې په نه پس چې کوم کدا گاډي کا ز شاته ناس مو نو غته پته نه کوم گاډي کړې. بیا دوی په گاډي باندې پتراو شروع کړ، ټماټه اول یې ټماټه شروع کړو، ورسې پتراو شو کې زمون گاډي شي شام ماته شو. زمون ملګری ورکو شو وو دا کوم ابسټیکل دوی مخته یې وو هغه لری کول. په دې دوران کې دوی بیا د زمون په ملګرو باندې تشدد هم وکړ، غتی کې میږي په وله کې درې او موږ به ابسټیکل سره لری کول په مشکله با گاډي را وای سر خو موږ کله گاډي را سر په دې رنګ دوی فایرینګ وکړ. فایرینګ هوایي وو، نو هوایي فایرینګ هم وکړ.
دوی دغه پیښه د جزئیاتو معلومولو د پاره وایس اف امریکا دیوا د منسری ضلع د پولیسو مشر یا ډی پی او اسد بهادر سره د ټلیفون او واتس اپ د لارې د تماس نیولو پر لپسې حاسه وکړي، خو هغه د ډیوا کال او پیغام ته تر اوسه هیڅ جواب نه دی ویلې. په سوشل میډیا ځنې خلکو داوا کړي چې په سیمېزو خلکو د منظور پښتین د ګاډي مخې ته احتجاجي نارې وهلې دي، خو د منظور پښتین ملګرو په هغه ډزې کړې دي. خو منظور پښتین دغه داوا دروغ بللې او وایي مونږ چې درې کاله کومه سولېزه مبارزه وکړه هغه ټول نړۍ ته معلومه ده. مونږ په ډزو نه، په امن باور لرو او د ډزو خلاف خو راپورته شوی یو.
دوی کړي دي زمونږ ملګری چرته په د شپې په نیمه شپه کې راته کې په دولس بجې وې کنه، یو څه وایي څه په دې په ټایم و کنه. نو د په دولس بجې باندې زمونږ ملګرو څه شوق ته چې په چا ډزې کوي، یا څه مونږ چې دا ډزې کوو په دې وطن کې درې کاله خدا سه معلوم تر کې دي، چهار وخت لای ویډیو غان شروع وی یو شای بل شای کنه. نو به هغه کبه مونږ چیرې بل چا هم بل ځای هم چالي دلی وای چې مونږ لا ده ځکه مونږ د ادات مې تشدد ول خلک یو مونږ نه یو د دې خلکو دوی د دې خلک تی دوی په پام کړی دي، دوی اوس هم کوي هغه خلکو خپل هم په غنه پس ویډیو کړی و چې مونږ سره هم پیستولې وي. په دې کې تن هغه چې کوم دوی هغه د زر بدی شیر کله شم کوک د دې دی هغه حال ته نږدې یو چوکې ښکارې دلا چې د ان
که څه هم تر اوسه د دغه پیښې په اړه د پاکستان حکومت یا حکومتي ادارو څه نه دی ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالانو، سیاسي غړو او مدني فعالانو د دغه بریډ سخته غندنه کړې ده. د احتشام افغان بنوم د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال په ټویټر د دې پیښې ولنډه ویډیو هم خوره کړې ده او هغې ته یې لیکلي دي د شپې ناوخته په سپینو جامو کې یو شمېر کسانو او د ټول پلازې مامورینو د منظور پښتین په گاډي کانی ورولې دي. د هغه ملګرو ته د کې ورکړې دي او هوایی ډزې کړې دي، خو منظور پښتین او ملګری خوندي دي. وتل سیاسي مشر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک وایي د منظور پښتین په گاډي پرید د پښتنو ظلمو د پرامن سیاسي مبارزې تشدد ته د ګرځولو یو ناوړه حسد ده. د شمالي وزیرستان نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي میر کلام وزیر د ابریت په سخت ټکو غندلې او په ټوئیټر یې لیکلي د مدني ریاست دومره پریوته دی چې په سیاسي مشرانو او فعالینو سیول یا غیر پوځي جامو کې د خلکو د لارې بریدونه کوي او د انساني حقوقو د پاره د غک پورته کوونکو ژوند یې په لړزان کړی دی.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
افغانستان د تونربا ډلې حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیر کال اکتوبر میاشتې وروسته په دویم ځل د پاکستان سفر کړی. ګلبدین حکمتیار د مذهبي ډلې جماعت اسلامي مرکز ته ورغلی او هلته د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق تر څنګ وینا کړې. څلنکاران وایي طالبان او حزب اسلامي په ډېرو مسلو باندې یو شان دریز لري او دا ډول لانجمنې ویناګانې د دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې منفي اثر غورځولی شي. ریپورت پی د سیمینا د ریبر ریډیو خبريال احسان محمد خان راکبي.
د افغانستان د توندرو حزب اسلامي ایډلې مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د مذهبي ایډلې جماعت اسلامي مرکز ته سفر او د دې سفر ورستو جاری شوی وینا چې واری بیا په ټولنیزو رسنیو د نیوکو ډک خبرګون راپارولې. په خپل جاری شوی وینا کې چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي حزب اسلامي او طالبان په یو پانه دي او دا چې افغانستان او اسلامي نظام دواړه د یو بل د پاره حتمی ګڼي. پیښور پونتون د امن او شخړو د مطالعاتو مرکز پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی په وینا هر یو هیواد خپل انتظامی او حکومتي نظام لري او که چری افغانستان د پاره دا لازم ګرځول کیږي نو بیا خو مناسب داده چې هر یو اسلامي هیواد کې هم هغه نظام پر ځای کړی شي. نو موړي په وینا وس دا ډول بیانې نه خو په ولس کې ځای نیول شي او نه د نړۍ د کوم طاقت مرستي لاسته کول شي.
په پاکستان کې هم یو کانسټیټیوشن دی او افغانستان کې هم یو کانسټیټیوشن دی. نو د دې خبرو باید چې ستینه د جماعتونو اوزی مستقبل کې داسې یو قوت هم نشي کېدی چې هغه مذهبي ګوندونو لا مالی وسایل او افرادی قوت د پاره ورته ټریننګونه ورکړي او دی یو بل قسمه جهاد وکړي شي. دغه دور تیر دی. پکار ده چې جماعت اسلامي اوس حزب اسلامي پارلماني هلو زلو د پاره تیار کی او په دې باندې قائل کی چې افغانستان د عوام پزړونو کې ځای پیدا کړي. د دین علاوه بل چاره په افغانستان کې د حکمرانۍ یا د خپل سیاسي منشور راوستو نشته.
د افغانستان د حزب اسلامي ایډلې مشر ګلبدین حکمتیار تیر کال پاکستان ته سفر ورستو چې هم د هغه په هغه وخت کې لانجمن وې ناګانو د افغانستان څخه سخت عکس العمل مخته راغلی وو. د عالمی اړیکو ماهر پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وای د افغانستان د سولې خبرې چې دا وخت د یو نازک پړاو څخه تیریږي په داسې کې پکار ده چې ټول اړخونه د ځمورۍ مظاهرات تر سره کړي ځکه چې دا ډول ویناګانې منفي اغیزې راوړې شي.
چې کوم قوتونه هغه د طالبانو خلاف دي مظاهره خبره ده چې هغه بیا د حزب اسلامي یا د ګلبدین حکمتیار هم خلاف دي. بل خبره ده چې کوم داسې جنگ ځپلې هیواد وی لکه افغانستان کلم چې هلته د سولې خبره کیږي او ټول ملت چې د ټول قام هغه وی خبره ته راغونډ ولوی یقینا د یو سخت مرحله وی په دغه مختلف قوتونه وی لکه څنګه په دې باندې مطلب نیوکه شوې دي په سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د جماعت اسلامي د مشرانو کم بیانونه راغلي دي. یقینا چې دا یو نازک وخت او د دې اثرات چې دی هغه پر روان وخت کې په افغان ولس باندې، حکومت باندې، یا د پاکستان او افغانستان چې کومې اړیکې دي په دې باندې کې دي.
د افغانستان د اوږدې جګړې او تشدد ورستو چې د سولې د پاره بین الافغاني مذاکرات هم روان شوي، او د امریکا او افغانستان دواړو لوري دغه د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول او هڅو هم ستاینه شوي. سړنکاران وای په داسې نازک وخت کې د جماعت اسلامي مشرانو د افغانستان کورنی حکومتي نظام په اړه ویناګانې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدې شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار حمد الله محبوی حکومت د روس ماسکو ښار او د ترکی استنبول ښار کې د افغان روغ جوړ کیدونکو غونډو لپاره د پلاوی لیکلو تیاری کوي. حمد الله محبوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي روغ جوړ الو شورا په دې کار کوي چې د بهرنیو هیوادونو او طالب استادو په دغو ناستو کې په کومه کچه باندې چارواکي برخه واخلي. رپورٹ پہ دا افغانستان نا دری بر ریڈیو خبریال حکمل روان راکبی.
حمدالله محب تیر ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د جګپړو امنیتی چارواکو په خبري ناسته کې وویل چې د سولې په اړه د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو هڅو ته په درنستر ګوري او تم لري چې افغانستان ته دایمي ثبات لدې لارې راوستلې شي. حمدالله محب هم دا ورځ د استنبول او مسکو د راتلونکو غونډو په اړه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت او د مصالحې علي شورا اوس پر دې کار کوي چې په دغه غونډو کې د ګډون لپاره پر کومه کچه پلاوي د ګډون لپاره واستوي. محب وویل
دای وای موږ د ترکیه او مسکو په ناستو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د روغ جوړې عالی شورا په دې تړاو کار کوي چې معلومه کړي په کومه کچه د نورو هیوادونو او د طالبانو چارواکي په دې غونډه کې برخه اخلي، او د هغې په اساس بیا وروسته موږ خپل هیئت ټاکو. کچیرې د طالبانو هیئت د دوحې په کچه وو نو زموږ د قطر مذاکراتي ټیم به پکې برخه واخلي. اوس د دواړو ناستو په تړاو کار روان دی ترڅو معلومات بشپړ شي. وروسته له هغه چې د دوحې د سولې بهیر په ټپه ودرېدو، امریکا دا پریکړه وکړه چې له نورو لارو د افغانستان د سولې بهیر چټک کړي. په همدې تړاو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمای خلیزاد کابل، دوحې او اسلام آباد ته سفرونه وکړل، او تر څنګ یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته یو لیک واستوه. د امریکا په نوي اقداماتو کې د سولې یو نوې طرحه شامله ده چې افغان حکومت یې په اړه د نظر اختلاف لري. ولسمشر غنی وردمخه دغه طرحه یوازې پر کاغذ لیکل شوي خیالات بللې، خو د مصالحې شورا بیا وای چې دا تر حد بحث وړ د افغان سیاسون باید وربندي خبري وکړي. د سیاسي چارو کتونکو منصور یوسفزای وای د افغانستان په تړاو د مسکو انکری غونډه په هیواد کې د سولې ټینګښت او برخلیک لپاره ډیره مهمه ده.
کومې غونډې چې په مسکو او انقره کې رابلل کیږي دا د سولې او د افغانستان راتلونکي برخلیک لپاره ډېرې مهمې او ګټورې غونډې دي. په دغو غونډو کې د افغان حکومت حضور او ګډون ډېر مهم او اړین دی. دا غونډې ډېرې مهمې دي ځکه چې دلته نړیوال سازمانونه، نړیوال هیوادونه، طالب مشران او افغان حکومت چارواکي ګډون کوي. نو دغه غونډو ته موږ ډېر خوشبین یو او تمه مو ده چې بالاخره دغه غونډې د دې لامل شي چې افغانان د سولې او ثبات شاهدان اوسي.
طالبانو هم ویلي چې غونډه کې ګډون دي څرنګوالي موضوع تر غور لاندې ده. د دې غونډې مخه د افغان سولې ملاتړ او د دې بهیر ګړندي کول، د افغان جګړې پای ته رسول او په اوربن خبرې کول دي. نن د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې یاد وزارت وزیر حنیف اتمر په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدلی او په دوه اړخیزو همکاریو د سولې پروسې او ګڼ شمېر نورو مسایلو خبرې کړې. ملګري ملتونو ویلي دوی له قطر، امریکا، روسیې، ترکیه او نورو ګڼو هیوادونو سره پر افغان سولې خبرې کړي دي. ملګری ملتونه وایي ته ملري چې زر تر زر په افغانستان کې روانه جګړه ختمه کړلی شي، افغانان په خپل هیواد کې سولیز او امن ژوند ولري. حکمل صدات، دیوري ډیو، افغانستان.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 3.
د خبر پختونخوا کرک ضلع کې هندو ټولنې فیصله کړې چې د دوی په یو ځای مندر باندې حمله کولو او د تا نقصان رسولو کې ککړتن د مافي غوښتو وروسته هغه ته بخنه وکړي. د جرګې یو غړي دی وته ویلي د هندوانو او مسلمانانو ټولنې په شریک مفاهمت سره د غلانجه هواره کړې. خو تیر شپه د هندو ټولنې یو مهم مشر هارون سربتیال ویلي دوی دغه فیصلې په حق لا په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي. ریپورت پی د سیمینار د ډیوی ریډیو خبريال عدنان بټینی راکبي.
په کریکټری سیمه کې دسمبر میاشتې په 10مه نیټه په ټولنیزو رسنیو ایوا ویډیو خبره شوې وه چې پکښې ځنې کسان د سمادي پورانګلو لیدل کېږي. پولیسو د دې مقدمه د یو ځای مولا مولانا شریف الدین او د هغه سره لږګر نور نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې وه. د دغه پیښې نوټس د عدالت سترې ماڼۍ یا سپریم کورټ په خپله اخستی. په دې پیښه کې پولیسو د مولانا شریف په شمول نږدې 100 کسان نیولې چې دا مهال په زندان کې بندې فاندې او د کرک ضلع د پولیسو درې افسرانو په شمول نږدې 90 پولیس سرتیري د خپل دندې څخه لرې کړی شوي دي. میانی سرګول اول جرګې دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې هندو ورورولۍ او په زندان کې بند کسانو دوی ته یعنی جرګې ته اختیار ورکړی. هغه ویل جرګه په ځایي مشرانو مشتمله وه خو د جرګې په پریکړه د کرک ضلع او کوهاټ ډیویژن انتظامیه مشرانو ډي سي او کمیشنر د صوبې اعلی وزیر محمود خان معاون ضیاء الله بنګش او د دوی سره د هندو ورورولۍ او جرګې مشرانو لاسلیک شوی. په دې پریکړه کې نور څه دي؟ میانی سرګول وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته صدا سي برسېره کړل.
تاسو تجاوزات کیدل په هغه باندې دا مسله جوړه وا نو اوس شکر الحمدلله فهم تفهیم سره دا فیصله شو او حکومت دا زیغه واخیسته چې موږ به کوم خلکو ریای کې تاسو سره مدد کوو. مسله ته وشول وزیر الله ارتست له لغه سمخې او قانوني خبرې دي ان شاء الله په هغه باندې فهم تفهیم سره اوس موږ نه خو دې کمیټه دا دغه وکړو چې جرګې وکړو علما او تفرقو کړو او تا خو ګورې دا دلته فیصله دي کنه خو یو اور ولا کېدل امر شو کنه.
په پېښور کې ودلی وکیل او کریکټری سیمه اوسیدونکو شاب خټک وویل د پریکړې اختیار ځای جرګړ لري ځکه چې دا د یو څا ملکیت نه بلکې د یو مذهب پرځد برید شوې دي. هغه ویل پاکستان کې د لګکیو پرځد تاثیرات انتهایی زیات شدید دي او همدا وجه ده چې دلته لګکی زیاتره چې کوم ګن حکومت وي د خپل ژوند تیرولو لپاره د هغه ګن سره لیدل کیږي.
انګریز وخت کې دا قانون او چیرې دا چا هم مذهبي مقام ته چې څوک نقصان ورسې نو پاکستان پینل کوډ لاندې هغه کې سزا ده کنه. اوس پدې کې خو نه هغه هندوانو سره دا اختیار شته هغه څوک معاف کی نه حکومت سره دا اختیار شته چې څوک معاف کی. دا هغه وجه دا ده چې دیس از ان اوفنس اگینست د سټیټ کدا خو دا جرمونه خو د سوسایټي خلاف شي کنه.
په پېښور کې د هندو ورولې او مشر هارون سربندیال وویل دا د هندو ټولنې نه بلکې د څو حکومتي خلکو فیصله ده او باید په دې پېښه کې انصاف وشي ځکه چې د سره پورا نړۍ کې د هندو مذهب منونکو زړه ته درد رسېدلای دی.
بابا پرمهنس دیال د چاچی دغه دا سمادي وا د دې په دنیا کې 325 سوشل ویلفیئر انسټیټیوشنز دي مطلب څنګه هایلی ویلیوډ دغه دي او بل دا چې دا زموږ مندرو دا زموږ سمادي وا دا څه معمولی خبره نه ده چې صرف رمیش کومار وانکوانی کې ده اب په دې کې په فیصله کې کوي به او دا خبره اترې به ختم شي. مطلب دا چې فیصله دی وشي کنه چې زموږ مذهبي جذبات دي هغه ته سم مرهم ملاو شي.
خو بل خو د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د حکمران غون پاکستان تحریک انصاف اقلیت ایمنه رمیش کومار 13 ورځ خبری غونډې ته وینا پرمحل ویلي په کرک ضلع کې د سمادي پوران خاره کې د لاس لرلو په تور کړو کسانو د معاف کولو پریکړه یې کړې او د جرګې په لار خوونه باندې نیول شوی کسانو په خوشی کېدو کې ورسره همکاري کوي. ادنان بیٹنای VOA دیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې د یو شبه ورځ دننه د 2000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 کسان د دې د لاسه مړه شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 13,015 ته رسیدلې پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې ډله پښتون تحفظ موومنټ وای د تحریک مشر منظور پښتین په گاډي باندې د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې ډزې شوې نړیوال بینک وای د پاکستان خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر ویب پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم صحت او قدرتي وسیلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستان کې د یو شبه ورځ دننه د 2,500 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او 2 کسان د ملک بیلابیلو برخو کې د دې د لاسه مړه شوي دي د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه تر اوسه پورې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 13,015 ته رسیدلې ده د کورونا د ناروغانو شمیره کې په تیزی سره د زیاتوالي له کبله د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې یو ځل بیا په ټیټه کچه باندې کاروبارونه بند کړل شوي دي د پاکستان د قومي اسمبلی ټولې سرګرمۍ هم په سمدستي توګه باندې ځنډولې شوې او د قومي اسمبلی ټول دفترونه د 14 مارچ پورې تړلې شوې دي تیر ورځ د پاکستان د ترقی او منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر ویلو په پاکستان کې د کورونا وبا درېمه څپه روانه ده چې پکې د برتانیې نه راغلي د کورونا وایرس په ملک کې په تیزی سره خورېږي او د مړینو شمیره هم سیبا ده پاکستان کې د کورونا شمیرې په داسې حال کې سیبا کیږي چې په ملک کې چارواکو ویلي طبي عملې ته د کورونا وایرس ویکسین لګولې شوې او د تیرو 14 راهیسې د 16 کالونو زیات عمر کسانو ته د کورونا وایرس مخنیوي ویکسین لګول شروع کړی شوې دي پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکې ډله پښتون تحفظ موومنټ وای د تحریک مشر منظور پښتین په گاډي باندې د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې ډزې شوې په ټولنیزو رسنیو د پی ټی ایم غنو فعالانو په منظور پښتین چې بریټ په سختو ټکو کې غندنه کړي او دای په سپینه جامه کې د ریاستی ادارو د خلکو کار بللې منظور پښتین ویلي د 13 هفتو په وخت په هغه باندې د 15مه حمله ده چې د نوموړي په وینا د ریاستی خلکو لخوا په ده باندې کیږي خو هغه زیاته کړي چې پی ټی ایم باید داسې ناوړ کارونو سره د پښتنو د ژوند او حقونو لپاره د خپلې سولیزې مبارزې نه لاس وانخلي وی او ای ډیوا سره خبرو کې منظور پښتین ویلي هغه د عثمان کاکړ او خپل نور ملګرو سره یو ځای د مانسیحي بټګرام سیمه کې ځنو فاتحو او د خادیو مبارکو ته تلو چې د راستنېدو په وخت د مانسیحي انټرچین سره د هغوی لاره ونیولې شوه نوموړي ویلي دغه خلکو په نیمه شپه کې اول هغوی ته سړک پنکو بیا یې ورته کنځل شروع کړل او وروسته په هغوی ډزې وکړې په سوشل میډیا ځینې خلکو دا وکړي چې سیمه ییزو خلکو د منظور پښتین د ګاډي مخه ته احتجاجي نارې وهلي خو د منظور پښتین ملګرو په هغوی ډزې کړي نړیوال بینک وایي د پاکستان خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر ویب پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم صحت او قدرتي وسایلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي د نړیوال بینک لخوا په یو نوې څېړنه کې ویل شوی ځای خلک وایي ټویټر ویب پاڼې د اعلی چارواکو بنیادي مسلو ته پام راګرځولو ګټوره ذریعه ده خو اوس هم ډېرې علاقې داسې دي چرته چې د انټرنیټ اسانۍ نشته د ورلد بینک په رپورټ کې ویل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د ټویټر استعمالونکو پوره شمېره نه ده معلومه کړې خو چې د کومو خلکو د ټویټر نه معلومات راغونډ کړي په هغه کې ډېر بحث د تعلیم صحت او وسایلو سره تړلو مسلو باندې شوی د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب وای حکومت د روس ماسکو خار او د ترکی استنبول خار کې د افغان روغې جوړې کېدونکو غونډو لپاره د پلاوی لګلو تیاری کوي حمد الله محب ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي روغې جوړې عالی شورا په دې کار کوي چې د بهرنیو هیوادونو او طالب استازو په دغو ناستو کې په کومه کچه چارواکي برخه واخلي اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر تمه خودلی چې د ترکی غونډه به په افغانستان کې د سیاسي هواری لپاره مثبته تمام شي. حنیف اتمر دغه خبرې اترې نن د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشولو سره د ټلیفون د لارې خبرو اترو کې کړي. حنیف اتمر تمه خودلی چې د ترکی غونډه به د ډزبندۍ ټینګولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم د دغه جنگ ځپلي ملک یو سیاسي حل راوستو اړخته مثبت ګام وي. د ترکی سرکاري خبري ادارې اناډولو د چاوشولو په حواله سره ویلي چې دا غونډه به قطر کې د افغان سولې عمل متبادل نه وي، بلکې دا به د هغې په مرسته کې وي. نوموړي ویلي د قطر سره په همکارۍ به دغه عمل مخ په وړاندې بوزي. د خبریالانو نړیوال تنظیم آی ایف جی وای چې تیر کال په ټوله دنیا کې 15 خبریالان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو د پاره د نړۍ دویم غټ خطرناک ملک پاتې شوی دی. د خبریالانو نړیوال تنظیم په خپل کلیز ریپورت کې ویلي تیر کال په مکسیکو کې تر ټولو زیات 14 او په افغانستان کې 10 خبریالان وژل شوي دي. په ریپورت کې ویلي شوي چې په 14 ملکونو کې 14 خبریالان تیر کال د خپلو ذمہوارو تر سره کولو په وخت په هدفي حملو په میچاودنو او ډزو کې وژل شوي دي. ریپورت ښایي چې د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې 12 زیات خبریالان وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس تاسو وړاندې کوو چې په نړیوالو او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
افغان طالبانو افغانستان کې د یو عبوري حکومت جوړولو په باب له امریکې په تجویز خپل شکونه ښکاره کړي دي. په دې موضوع نن د خبرونو د مشهور عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د طالبانو ویان الجزیره ته ویلي دي چې د امریکې د تجویز مطابق افغانستان کې څه قسمه عبوري حکومت د افغانستان مسلې نشي اوارولې. امریکې د رواني میاشتې یعنی د مارچ په شروع کې دا تجویز وړاندې کړی دی چې تر څو پورې چې په یو نوي آئین اتفاق نوي راغلی او انتخابونه نوي شوي تر هغې دی افغانستان کې د موجوده حکومت په ځای یو عبوري حکومت جوړ کړی شي. خو د طالبانو ویان محمد نعیم الجزیره سره خپل مرکه کې ویلي دي چې عبوري حکومت د افغانستان کرم نشي سمولې. د طالبانو ویان محمد نعیم خپل مرکه کې نور ویلي دي که څوک د افغانستان په مسلو ځان پویول غواړي نو باید چې افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کالو راسې د تود جنگ او په دې ټوله موده کې دې هیواد کې د شوو تجربو جور جاج واخلي. په افغانستان د امریکې د قبضې وروسته عبوري حکومتونه جوړ کړی شوي وو خو یو حکومت هم د ملک کشالې اوارې نه کړې. افغان ویان محمد نعیم الجزیره ته دا هم ویلي دي چې د افغانستان مسلې صرف اسلامي نظام اوارولې شي زکات اسلامی نظام یو مضبوط او آزاد نظام دی. د افغان طالبانو ویان محمد نعیم یو ځل بیا افغانستان د خارجي فوجونو د وټو خبره کړې ده. بلخوا د متحده قانونو سلامتی کونسل افغانستان کې هدفي وژنو کې د اولسي حقوقو د مرستيالانو، صحافيانو، وکیلانو او د ججانو په قتلېدو فکرمندي ښکاره کړې ده. اگر که دولت اسلامي زیاتره هدفي وژنې په ځان منلې دي خو طالبان او افغان حکومت د دې واقعاتو تورونه په یو بل لګي. د افغانستان د کورنو چارو وزیر مسعود اندرابي د اتوار پورس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي فوجونه افغانستان اوزي هم نو افغان فوجونه د صدر مقام کابل او د خپل ولقي لاندې د خپل خارونو دفاع کولای شي. بلخوا ماسکو کی دا افغانستان په حق له په اتلسم مارچ د کیدون کی کانفرنس په حواله هم د الجزیره په ویبپاڼه یو جدا رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط ته روس عبوری افغان حکومت کی د طالبانو د شاملولو وینا کړی ده. روس تیره جمعه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماسکو د کانفرنس مقصد د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ امن خبرو اترو کې لاسګیرنه کول دي. روس په ماسکو کې په اتلسم مارچ کې دونکو کانفرنس د طالبانو په شمول د سیمې مختلف ملکونه هم بللی دي. د ماسکو دا کانفرنس د مئی په لومړۍ تاریخ افغانستان نه د خارجي فوجونو د وتو د نیټې رانږدې کېدو نه وړاندې کیږي. په دې وجه د دې کانفرنس اهمیت ډیر زیات شوی دی. الجزیره خپل رپورٹ د روس د خارجه چارو د وزارت د زنانه ویانې په دې بیان ختم کړی دی چې د عبوري اتحادي حکومت فیصله باید چې افغانان خپلو کې د روغې جوړې راوستو په روانو خبرو کې وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نړیوال بینک وایي د پاکستان خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلي ضلعو کې ځایي خلکو د ټویټر ویب پاڼې د لارې تر ټولو زیاتې د تعلیم، صحت او قدرتي وسیلو سره تړلې مسلې راپورته کړې دي. ورلد بینک لخوا په یو څېړنه کې ویل شوي ځایي خلک وایي ټویټر یې د اعلی چارواکو بنیادي مسلو ته د پام راګرځولو ګټوره ذریعه ده، خو اوس هم ډېرې علاقې داسې دي چرته چې د انټرنیټ اسانه نشته. رپورٹ پہ د هغزینا د ریبر ریډیو خبريال ارشد مومن راکبی.
د ورلد بینک پر رپورٹ کې ویل شوی په قبایلی ضلعو کې د ټویټر کاروونکو دقیقه شمیره نه ده معلومه کړې، خو چې د کومو تنانو د ټویټر نه معلومات راټول کړي په هغه کې ډیر بحث د تعلیم، صحت او وسایلو سره تړلو مسلو باندې شوی دی. پر رپورٹ کې ویل شوی د کال 2012 پورې د سیمې خلکو ټویټر د خپل منځي خبرو اترو د پاره کارو، خو د کال 2014 نه را پدې خوا پرې د خلکو ستونزې راپورته کول شروع شو او 30% خلک د عامو خبرو په ځای د سیمې خلکو ته ورپېخو مسلو باندې خبرې کوي. د باجوړ ضلع نه په ټویټر پال او خبریال بلال یاسر وایي د دوی راپورته کړل شوې مسلې په ټویټر په اسانه اعلی چارواکو ته رسیږي او په ډېرو مسلو بیا چارواکو ګامونه هم پورته کړي دي.
چې دې کې ډېر سنجیده خلک یو په دې کې ته یو مسله هایلایټ کړي نو هغه ځی ته رسی پاغه کې چې د ټولو نه زیات دلته هسپتال کې چې کوم چروانو د غرنګ دلته ایجوکیشن ډېرې مسلې وي او دلته یو داسې سیستم و چې ډېرو خلکو به نو ډیوټۍ نه کولې. نو باجوړ میډ ایجوکیشن په نوم باندې یو ټرینډ وچلېدو او هغه هم ډېر ټاپ ته راغی. دغه د وجې دلته ډېر مثبت تبدیلې نه رالی.
د قبایلی ضلعو زیاتره برخو کې اوس هم انټرنیټ نه دی موجود. ځایي اوسیدونکي او زده کوونکي وخت په وخت د دغه اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره احتجاجونه هم کوي. د کورمې ضلع سره تعلق لرونکي یو زده کوونکي ادریس راهي وایي که دې سیمې ته د ملک نورو برخو په شان د انټرنیټ اسانتیاوې ورکړل شوې وي نو ډېرې داسې مسلې اوس هم ټی پاتې دي او د ټولنیزو
موږ سره ټویټر شته نه داسې پراپر انټرنیټ شته نه نو هغه ډیلی بیسس باندې نه یوز کیږي. کچر ته ډیلی بیسس باندې یوز کیږي نو ډیلی بیسس باندې چې کوم مسلې راځي په قبایلی سیمه کې نو هغه به هایلایټ کیږي نو هغه مسله به زر تر زره په تکمیل ته رسیدا غي باندې به اکشن اخیستو نو تر شو چې تاواز وکړم چې د یو مسلې نو هغه مسله به دومره زر نه حل کیږي. نو دې د وجه ورځ په ورځ مسلې زیاتېږي او قبایلی سیمو کې یو مسایلستان ته جوړ شوی.
روان کال د جنوري په درېمه هفته کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان ته د خپل دورې پر مهال د موبایل انټرنیټ د پرانستو اعلان کړی و. خو ځي خلک اوس هم ګیله کوي چې موبایل انټرنیټ په سمه توګه کار نه کوي او دغسې د باجوړ لرې پرتو علاقو کې د مومندو، خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې لا هم موبایل انټرنیټ په مکمله توګه نه دی پرانستل شوی. بیا په 10 فروری په جنوبی وزیرستان کې د احتجاجي مظاهرې وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی اے د موبایل کمپنیانو ته لارښوونه کړې وه چې په علاقه کې د موبایل انټرنیټ سره د براډبینډ یا ځمکني انټرنیټ اسانتیاوې هم برابر کړي. پی ټی اے ویلو په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ د اسانتیاو برابرولو لپاره سروې شروع کړې او اړوند د موبایل کمپنیانو ته د انټرنیټ ښه کولو لارښوونه کړې ده چې د وزیر اعظم د هدایاتو تر مخه د انټرنیټ سرویس سم کړی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان د ماحولیاتو او موسمی بدلون لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي ملک امین اسلم ویلي چې نړیوالې تودوخی بلوچستان ډیر متاثر کړي او دا چې مرکزی حکومت په د بلوچستان حکومت سره د نړیوالې تودوخی لوجې رسیدلو نقصانونو کې پوره مرسته کوي. نور حال په د کوټه نه د ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د پاکستان د وزیر اعظم د چاپیریال او د موسمی بدلون ځانګړي مرستیال ملک امین اسلم وویل چې نړیوال تودش دلته ماحول ډیر اغیزمن کړی دی او په بلوچستان کې ډیر منفي اغیزې لیدل کېږي چې په دې نږدې ژمي کې دلته په بلوچستان کې واوري او بارانونه ډیر کم شوي دي. د دې په خبره چې مرکزی حکومت د بلوچستان سره په دغه صوبې کې د نړیوال تودش له منفي اثرات زخه دراوتلو او د ژغورنې لپاره به بشپړ خپل تکل کوي. بلوچستان ډیر اغیزمن دی د خوراکي موادو کمی او د بارانونو د کمی له سبب زخه بارانونه پر وخت باندې د نه کې دوله سبب زخه په پښین کې دلته او زیارت لزتللیو خلګو دام یسوسول چې دلته د موسم د بدلون له سبب زخه د دوی روزګار او د دوی ژوند متاثر شوی دی. تر ټولو لمخه دي د اوبو ستونزه اواره کړل سي. د وزیر اعظم د زرغون او د سپا پاکستان پروګرام لاندې 100 میلیونه درختی به دلته په بلوچستان کې تر 2023 پورې به لګول کېږي. په دې کې به د بلوچستان شپږ ښارونه شامل وي چې په دې کې کوټه او زیارت هم دي او دغه ډول مرکزی حکومت په نېشنل پارک هزارګنجي او د ضلع کلات واربوي ته به هم ځانګړي مالی ونډه ورکوي. د وزیر اعظم د چاپیریال د بدلون ځانګړي مرستیال وویل چې موږ پلان لرو چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانو د اوبو د خوندي کولو لپاره بندونه وتړو چې په بلوچستان کې د وچکالۍ اثرات کم شي او دغه ډول د کوټې په شاوخوا کې به پر 2000 اکړه ځمکه باندې به درختی لګوو. د زیارت و پاتو سیمو او نورو سیمو ته به سوی ګیس ورکول کېږي چې د اوبښتو ځنګل خوندي شي. د وزیر اعظم د ماحولیاتو ځانګړي مرستیال ملک امین اسلام وویل چې د بلوچستان د سمندر پر غاړه باندې به د مینګرو درختی لګو او دغه ډول د ژوب د جنغوزي د ځنګل د ژغورنې لپاره به هم د ځنګلاتو څنګه خپل رول لوبوي. د اویا او بو د بندو په شاوخوا کې به هم درختی لګول کېږي. په بلوچستان کې د غیر دولتي موسسې د ترکی فاونډیشن مشر پروفیسور امجد رشید وویل چې بلوچستان له وچکالۍ څخه ډیر اغیزمن شوی دی. د چاپیریال د څنګه مامورین وی چې پاکستان په غلو سایوادو کې شامل دي چې د نړیوال تودش څخه دلته ماحول ډیر سخت اغیزمن شوی دی. چې دلته په پاکستان کې په کلنیزه توګه باندې د ماحول په تودوالي کې وی درجه اضافه کوي چې له سبب نه یوازې پر بشري ژوند بلکې په څاروي او پر نورو سادارو باندې هم ډیر سخت اغیز کړی دی. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت چې بیره د هغه برخه چې په کتاب سازمنګه همکار سردار علي ټکر د پښتو ژبې د وبتلو هنرمندانو او لیکوالانو سره خبرې اترې کوي.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله باندې خبرې اترې کو. د دې شاعر نوم دی غلام محمد. محترم حبیبي صاحب په خپل کتاب پښتانه شعرا دویم ټوک کې په مخ نمبر 231 مخ داسې لیکي وای چې غلام احمد د پښتو د دویمې درجه شاعر دی. د مصنوعي پترس شعرونه وای د ادبي نزاکتونو او شعري تلازماتو څخه خاص خیال نه دی ساتلی، خو وزن قافیه او ردیفې ضروري ګڼلې دي. بس دی یو قصه ساز شاعر دی. د سیف الملک قصه، معراج نامه، جنگ نامه او تفسیر و دوهای په پښتو کې نظم کړی دی. نور سهالات یې نه دي معلوم شوي، خو د دغه کتابونو په برکت باندې مشهور شوی دی او د پښتو ادب په تاریخ کې یاد دی. بیا پښتانه شعرا دریم ټوک کې هم حبیبي صاحب په صفه نمبر 22 د غلام احمد په حق له داسې لیکي وای چې د غلام احمد ټاټوبه په پېښور دواوه کې دی او وروستو لشپېته کال عمر نه پس هم په دغه ځای کې په کال 1400 کې وفات شوی دی. د غلام احمد شاعر په حق له دا دوه قسمه خبرې دا ښایي چې دا دواړه جدا جدا دي، حالانکه په دویم ځل چې د غلام احمد زی زګي خغلی حبیبي دوابه خودلې ده، د هغې په اقله غلام احمد په خپله په جدید معراجنامه کې چې حاجی عبدالحکیم پېښوري چاپ کړې ده ټول 30 مخونه لري او په پښتو اکاډمۍ کې موجوده ده او د دواوې ذکر پکې شته. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې مخکې لیکي چې د دې نه دا معلومیږي چې ښاغلي حبیبي صاحب چې کوم لومبی غلام احمد یاد کړی دی هغه هم دا غلام احمد دی، خو پته نه لګي چې د ده حالات د بل غلام احمد سره ولې بیان کړی دی. د زمانې په لحاظ کې موږ ګورو نو غلام احمد د رحمان بابا هم عصر شاعرانو کې حسابي دی شي. د معراجنامې پښتو قلمي نسخه هم په پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ کې په سلسلهوار نمبر Q415 موجوده ده. کاتب و ناقل حافظ کبیر دی چې تفصیلي حالات ښاغلي قاضي اثر په تیر هیر شاعران کتاب کې په مخ نمبر 6 باندې بیان کړی دی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. کد عشق بیرو غمونو کلم دوتا را کل خدای د سر و قد د خیال اسا او چې می مخشوا د خکل و طرفتا چې می مخشوا د خکل و طرفتا نام و ننګ شرم می واچ ول ترشا او چې ولی زما د سترګو زید اخکو چې ولی زما د سترګو زید اخکو دا فلک پر ګرځوي خپل اسیا او ما ته دم دواز مکو کو ناسها ما ته دم دواز مکو کو ناسها ستا په دم نه اور د عشق شي تازه لا او لکباس چی پزر کبان دکان دی لکه باس چې په زر کبان دی کان دی هغه حسی دیار سترگی که پا ما او عشق می حسی لزره هر س سره یوړو عشق می هر س لزره هر س سره یوړو لکه اور په خونه اولگی د چا او پشاده شاد شوی نیم د هیچا پشاده شاد شوی نیم د هیچا تور تب سویم په غم د هر آشنا خوګوري دن کو پرتلون کې پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریګو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خو جون درته غواړو
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
او ساسو بلاندی کو دو واشنگتن اداریا
د امریکای صدر جو بایدن تیر ورځو کې میونخ کې د سلامتیا په حق لشيوي کانفرنس ته د کیمری په ذریعہ د وینا کولو په موخه ویلي دي چې د ایټیوی وسلو د خوریدو د خطرې له سبب نن هم د ملګرتیا او په ډیر احتیاط سره د کیدونکو کی سفارتکارۍ ضرورت ده چې دا شان په دې نازک کار کې د غلط فهمو یا د غلطو کېدو خطرې تر ممکنه حد پورې راکمې کړي شي. صدر بایدن زیاته کا عمدغه وجه ده چې موږ د سلامتی کونسل پینځو لویو مستقلو غړو ملکونو او جرمني سره د ایران د ایټیوی پروګرام په حق لا په بیا خبرو کولو خپل رضامندي ښکارا کړي ده. مونگلا لازمن پا مشرق وسطا کی دا غیر محکمتیا پیدا کولو دا پارا دا ایران دا سرگرمو هم تابعا پکار دا او مونگ چی پا دی لرکی سگام هم پورتکو نخپلو یورپی اتحادیانو او نور ملگرو سر و جخت رابطا ساتو. دا صدر بایدن دا دی تاثراتو نا یو رز بلان دی امریکی جرمنی فرانس او برطانیی سر پا شریک خپل یو شریک بیان کی دا سلور وارو ملکونو دا دی شریک مقصد سرگندو نا کری دا چی ایران دی پا کال 2015 کی عالمی تا قتلو سر پا شوی ایتمی لوزناما دا مکمل عمل کولو لار ترائشی. سلور وارو ملکونو دا صدر بایدن دا خبر پا گتا کری دا چکه ایران په لوزنامه په مکمل توګه عمل کولو ته سلا کیږي نو امریکا به ورسره لار واخلي او په دې لړ کې ورسره امریکا خبرو اترو ته تیار ده. امریکي د ایران او عالمی طاقتونو ترمنځ په کال 2013 کې شوی لوزنامې نه ځان وستی دی او په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. امریکی د ایران په سفارتکار او سفری بندیزونه هم لګولې دي او په ایران د متحده قانونو له طرفه د پخوانو لګیدلو بندیزونو د بیا لګولو لپاره هم کوششونه شروع کړي دي. ایران د تیرو څو میاشتو راسي عالمی طاقتونو سره د شوي لوزنامې نه د خپل حد نه زیات اقدامات کول شروع کړي دي او په ښکاره د یورینیم د 20% پورې د سوچا کولو کار ته لاس اچولې دي. دا د هغه لوز خلاف ورزي ده کوم چې ایران عالمی طاقتونو سره کړی وو. قدیمه ملکی د سقسم سفارتکارای پلار کی د غیر ضروری رکاوټونو د لری کولو د پاره امریکای د فروری 13 تاریخ نه د امریکای د وړاندینی حکومت لخوا د ایران په سفارتکارو لګیدلی بندیزونه ختم کړی دي. امریکای دا اعلان هم کړی دی چې موجوده حکومت په ایران د متحده قانونو د پخوانو بندیزونو د بیا لګولو د پاره د امریکای د وړاندینی حکومت پالیسی نه لاس په سر شوی دی. یورپی یونین اوس د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د بازابطه خبرو اترو شروع کولو لپاره کوششونه شروع کړي دي. په دې عالمی طاقتونو کې امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني شامل دي. د امریکای د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان په دې خبره زور ورکړی دی چې صدر بایدن دا پوخ نیت کړی دی چې ایران به ایټمی وسلو جوړولو ته نه پرېږدي او دا چې صدر بایدن په دې معاملې خبرو اترو ته تیار دی ځکه چې د صدر بایدن په دې خبره یقین دی چې په دې لړ کې د نتیجو ترلاسه کولو بهترینه لار مضبوطه او سپینسترګي سفارتکاری ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای، تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.